یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبی دا خبرونه پایل سونن پنځشنبه د کب یهود میاشتې 19 د مارچ 14 خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړپوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استاد سره به خبري وکړي. د ترکیه په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونیو چار وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې و سیدو دایمی ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وای په ماستر سیوی ساحلي شهر ماریوپول کې یو زیژنتون روسي په یو هوایي بریډ کې ویجاړ سوی او لشته لږه ولستنه ټپیان سوی دي. دغه بریډ د واشنگتن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر نړیوالو غندلې پر دغه روختون داسې محل بریډ کې چې پرون د اوکراین له یو شمیر ماستر سو شهرونو د خلکو د وټلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سوی دي. په دغه شهرونو کې د روسي ځواکونو د بریډونو له کبله پلازګونو زره کسان د لمړنیو خدمتونو په پراته په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړم ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شنډولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولنډ ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه یې د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د طالبانو یو پلاوی د ترکیې د انتالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالی په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتر یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستي اونیز پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیبا په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي. ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو په اړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیات غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیات به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په داسل کې چې د طالبانو د حکومت خوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغه نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځین اوسیدونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل ښار د پولیس سرخ اوسیدونکی دی. دی چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو، د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټول هغه څه دي چې خلک یې تمن لري. بیا له دا چې هله خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشي کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولې. دا هغه څه دي چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کېږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونۍ بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چا وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پیسې وي، بېرته هغه رفع سوی دی معذرت په غوښتلو، بېرته خوشې سوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فضل هادي مسلم یار ترمنځ وروستی یو پرلپسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شغلی عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره سوي، نوموړي په تېره یوه میاشت کې دوه وري له شغلی کرزی او درې وري له شغلی مسلم یار سره په خپل کور کې کتلي او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شغلی عبدالله مرستیال اسدالله سعادتي بیا دا کتنې د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمې ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای سي.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلم یار او بیا وروسته له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلی عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلی کرزی او درې وارې له ښاغلی مسلم یار سره په خپل کور کې کتلی او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرلپسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړي او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي، نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه ولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هر ورځ عکس واخلي او خبرې کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته دی او فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، نوموړي له ښاغلي کرزی او ښاغلي مسلم یار سره دوه ویشت واري لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو ورټولېدي.
عمومی خبر هم دغه دی چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره دا لیدنې کتنې به کوم ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنې دو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیونه او مخکینی چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلم یار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا د آسیا تر اوسترالیا بیر ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکرين چارواکي وای په ماسره سوي ساحلي شار ماريوپول کې یو زیږنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې بجړ سوی او لشت لږه ولستنه ټپيان سوي دي. په دغه بریډ کې د ځینو نورو کسانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. ګڼو هیوادونو دا حمله غندلې ده. دغه راز د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس پر اوکرين دروسی د يرغل په اړه له یو پولنډي چارواکي سره د خبرو دپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دې دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکرایني پیلوټانو ته ورکړل شي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. دغه ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله مند ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د اوکراین په اړه بل موضوع دا ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیاردونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه. بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي. احمد شیبر په سټوډیو کې د نور تفصیل راکوي.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره 13.8 میلیارد ډالر بشري او پوځي مرسته وشي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس د دوو اروپایي هیوادو پولنډ او رومانیا په سفر ده. اغلی هارس په داس وخت کې پرون وارسا ته ورسېده چې د پولنډ حکومت یو ورځ مخکې تر دې دا پلان په ډاګه کړ چې له مخې دغه هیواد غواړي د روسیې ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې په اوکراین کې ترې کار واخلي او د دې پر ځای به واشنگتن وارسا ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه یې د منلو وړ ونه باله. د لویدیځ په باور هغه جنګي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. بلې خواته د اوکراین د پلازمینې والي اولکسی کولیبا نن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا 10,000 کسان د چهارشنبې په ورځ نورو سیمو ته انتقال شول. پرون روسي پوځیان د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا ولستنه په کټپیان شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو اونیو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی 13 ځله په روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي. د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې دی هیله مند دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابره کړي چې په اوکراین کې اور بند شي.
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي. د دغې خونې ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړې چې د یو بل له خاورې څخه به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي. د نوموړي په خبره د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځانګړي استازي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28 نیټې وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پاڼه ترلاسه کړي. دغه شان پاکستانی لاری چلوونکي کولای شي په پېښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګریو څخه ورته پاڼې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اصنافو د ثابتې مالی کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمې معاف کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د مالیې وزارت د وړاندیز په اساس به په 1401 مریض کال کې پر وړو تشبثاتو مالیه له 1.15 څخه 0.15 ته راکمه شي. مالیې وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1409 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غرض له 1491 کال څخه بیا تر 1495 کاله پورې د مالیې باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 30% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.42 افغانۍ او 6.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.15 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 4.69 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 3.3 پوله.
خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غرض به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شي چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د ښځو نړیواله ورځ ښه موقع ده چې افغان ښځې خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د ښځو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې 8 میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزو د کار او سفر محدودیتونه واز کړل. په مقاله کې د شوزو چار وزارت لمن ځړل کېدو ته هم اشاره شوې ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوې ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یو ور اندیشنه څرګنده شوې ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنی کمی سوی دي، د بشري حقوقو وضعیت د سخت اندېښنې وړ دی. ورسته لولو چې د 2020 کال د اګست 15 څخه د 2022 کال د فبروري 15 د ادارې 1153 د ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړې. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پرته له محاکمې وژنې وي او په یو شمېر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی یې په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د کندهار د ترافیک پولیس وی لتی راتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 3 میاشتې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 15 اولادونو پلار نور شاغه له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي.
مجبورین په ولاګه بل مسلمان بل یا بل د مخه یا بل هغه بل په خرڅه ته دا موږ نه غوښتنه چې ورځ مسلمان ورور کې ستړي علاقه ته ټول په ډوډو یو باران ټولاري ورور ځان خو مسلمان معاشه چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مطیع الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې، بلکې یوازې موږ زه نه یمه چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه دا اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولادونه چې غوس غواړي اسیا غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو هم معلومات کولی سئ او دوی هم معلومات کولی سي. شدر کومندانې پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، کومندانې مبادا وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتمې نېټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ راوروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژۍ لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین الملل مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډېره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان په دې لوی اقتصاد نه لري او ډیر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي. شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډیر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډیر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیارې تیلو د تی سي اکو ته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو موضوع مو هم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. جی منګل د لوی پکتیا نه. چې موږ باندې امریکا بندیزونه لګول دي، او دا د یوه پښتمنۍ پیسې ونځو. اوس چې دلته هر شی ډېر دي، مواد څخه ډېر دي، چا خلکو ته پیسې نشته چې شی وخوري. تل په اتیا غنو ته خطر دي، ګاز د غاز هر شی.
السلام علیکم زه د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیمه یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یکتازه او دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر زیات تاثیر وکړي او دغه بای د غازو او د تیلو لوړی شي.
عبدالرحمن ننګرهار نه دا لس میاشتې مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیلو اوس یعنی اتیا روپۍ دي. یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزوري په دولت شکل باندې عوام او ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جگ دی او که دې بندي سره نور هم جگ شي نو بیا خو اسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره.